د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. دا لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله ز نوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده، د لندې یا قوس د میاشتې 14 د دسمبر 3 ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کړنلارې پر سر له شوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا انکار پیل کړی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د ارزګان په 15% فیصد سیمه کې مخابراتي شبکې فعالې نه دي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران ووژل. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د ارزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دې ولایت کې د اترا مسؤل جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
ارزګان ولایت کې تقریبا 15% سرحد مخابراتي پوشش لاندې ده. او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایټونه خاموش دي د لرې ساحه.
ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص ارزګان، چوړې او دهراود ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړل چې په چوړې کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړې دي. د کونل د اسدآباد د مرکزي روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د معاشونو د کموالي له امله کاري اعتصاب کړی دی. دغه روغتیایي کارکونکي وایي چې کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. د کونل والي محمد اقبال سعید وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړي دي.
انشاءالله موږ وزارت صحت سره خبره کوو یا وزارت صحت ته قناعت ورکو دغه معاشات چې دوی ادا کړي د دې لپاره یو منطقي حل لاره پیدا کړي او بیا د ډاکټر صاحبانو ته قناعت ورکړي او بیا دوی ته خپل معاش ورکړي.
تر دې مخکې د کونل ترڅنګ د نورستان روغتیایي کارکوونکو د معاشونو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره احتساب کړی و چې دوی میاشتې دوام وکړل او تېره اونۍ د معاشونو تر اخیستو وروسته خپل احتساب پای ته ورسوه. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټونه سیمنټ انتقال شول. د ویل هلمند چې د دې پټلۍ له رسمي پرانستلو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د حمل و نقل نوی باب پرانستل شي. د ایران مهر آژانس خبر ورکړ چې تمه ده په راتلونکي لس ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي د لار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران ووژل. له دې سره روانه اونۍ د وژل شو قومي مشرانو شمېر 2 ته ورسېد. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې په باجوړ کې دا دوه قومي مشران د چهارشنبې په شپه خپل کور ته روانو چې د سالارزیو په سیمه کې ډزې پرې وشوې. برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او چا د پېښې مسؤلیت نه دی منلی. دوې ورځې مخکې تر دې پېښې 4 تنه قومي مشران په شمالي وزیرستان کې وسلوالو ووژل. د ایران د اساسي قانون یو څارونکي یو طرح وړاندې کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوې دي چې که په یوه میاشت کې پر ایران لګیدلي بندیزونه سست نه شي د ملګرو ملتونو مفتشین دې منع کړي چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همداراز د یورانیم تر هغه زیات غني کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرح پرون یوه ورځ وروسته تر دې تصویب کړه چې پارلمان هم موافقه ورسره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا پریکړه د هغو ډیپلوماټیکو هڅو په ضرر بللې چې تهران یې د 2015 کال د اټومي تړون د پلي کېدو او د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو د نرمېدو لپاره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د تلیفون کنفرانس له لارې د فا وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبې د شمیرو لمخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 140,000 ته رسیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. هرات اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2. مزار شریف اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. کندهار اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. جلال آباد اسمان رګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د اکران لارې پر سر لشوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړ.
خواستای است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي.
د افغانستان دولت د مرکزی پلاوی غړی نادر نادری او چې خپل لورې د اجنډا پر یوې مهمه مسلې ټینګار درلود. په دې اړه چې آیا د سولې د اصلي خبرو د پیلېدو لپاره خند لري شوی او وروسته به دغه پروسه څه ډول مختزي د چارو دی وکتونکي نظر هم اخیسته.
د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خند لري شوی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا له راتلونکې اونۍ د کورونا پر ضد واکسین پلي کېدو ته اجازه ورکړه او د ژوند رنګونو کې به د ښوونځي له یوې زده کوونکې واورئ.
بس زما ډیر شوق ترانو سره او تمثیل سره او نو مې غوښتل ترسو د هیواد لپاره یو تکړه ترانهګر شم او یو تمثیلګر هم.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغان سولې د اجنډا د ترتیبولو لپاره کاری کمیټه هڅه پیل کړې. په دوحه کې افغان پلاوی ورسته تر دې د خبر ورکړ چې په څه باندې 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې د خبرو اکران لار روښانه شوې ده. واشنگتن او ناتو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه کړي چې د سولې په مذاکرات که با مرسته وکړي. جزئیات احمد چیبر پر راپور کې
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلاسمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. ښاغلی نادری د افغانستان د دولت د اجنډا په اړه وویل
خواسته یې است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا کوي.
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي د لاسته راوړنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختم شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلی شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې وروسته له نږدې 3 میاشتو وروسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربند لور ته روان شي. په لایمه کې وړاندې ویل شوې دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي. د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته ورسی شي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل
It's the first time actually Taliban and the Afghan government are able to sign a document.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی دي چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي او البته د لومړي ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده او تر هغه وخت پورې به ناټو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي، چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ستولتنبرګ وویل که چېرته په خبرو کې پرمختګ ونه شو نو دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
پرون په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلار نهایي شو او اوس د خبرو پر اجندا کار پیلوي. پر اجندا باندې هم کاري کمیټو کار پیل کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لانز دا د سولې په لاره کې یو مهم پرمختګ بللی دی. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزی پلاو دغه هدف ته د رسیدو لپاره د سپتمبر له سم یعنی ته باندې دونیمه میاشتې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې وې. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاو ډیر ځلی ویلي وو چې د اکران لار باندې خبرې وخت نصیب د په دې خاطر چې دوی منځګړي نه لري او د اکران لار مواد باید په دقت سره وڅېړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اوس چې د خبرو لپاره کړنلاره نهایي شو آیا د سولې د اساسي خبرو په وړاندې یو اساسي خنډ لري شو؟
کتنا شو وایو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خن لري شوی دی او د دې خبرې لامل دا دی چې کتا چې وګوري یوازې په کړنلار باندې دومره اوږده او پراخه بحثونه چې څو وارې موږ او تاسې په مطبوعاتو کې واورېدل چې اختلافات ډېر ژور او جدي هم سره د پروسه مخ شوه، نو دې ته په کتو صرف دومره ویلی شو چې هغه اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو په مخ کې یو خنډ لري شو او د دې نه وروسته به موږ او تاسې د دې شاهد اوسېږو چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث دی، د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي بحث دی، دا به ډېر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمنګ د ټولو د صبر امتحان اخلي او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو کېدای شي چې هغه هم زمنګ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی څه فکر کوي چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم و؟ په تیره بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان بسپنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپلې مرستې تر ډېره په دې پورې مشروطې وبللې چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي. فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته دی چې دا فشار فوق العاده و او د کاغذ د جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیوالې ټولنې په یو خوله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یې غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګ کړنلارې په مقدمه باندې منځته راغلی وغله منځوي سي، لیکن دا هم مه هېروئ چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسې وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپلمنځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، دا دی چارې افغانان را پارولی وو او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوانه لوري باندې چول کېده چې په هغه کې ټینګار دا و چې پرځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډیر فشار او تمرکز وکړو ضرور به دا وی چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړو مخته وي. نو د کنړیوال فشار او کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی او د غراز سیمې او نړیوال هم ډیر لنډی تعقیبوي. په دغه نوې پرمختګ سره تاسو څه فکر کوي چې آیا یو عمومي اجماع به رامنځته شي او یا هغه څوک چې سوله نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خنډونه جوړ کړي؟
تر کومه ځای پورې چې د سیمې او نړیوالو لوبغاړو بحث دی، د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یوه خوا هم د جګړې دوام نه غواړي، ټول په یوه خوله سوله غواړي. په یو نقطه باندې اجماع شته دی، اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نوه سوله، هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري. که موږ او تاسو سیمه ییز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو، چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی، د پاکستان بحث دی، چین، هند او د روسیې بحث دی، دوی هر یو متفاوت دی او په بعضې ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري، او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسېږي، چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي. لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې د ورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري په هغوی باندې د فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخ ته لاړ شي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیمو،
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبیش
به اوز گوره در گونده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیز خبرونه وارد به هم موضوع سوله ده. د سولې د روان بهیر په برخه کې د نویو پرمختګونو موضوع تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بخښ شو.
امریکایي مجله نیشن په افغانستان کې پر روانو جګړو یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی آیا جو بایدن به بالاخره د افغانستان جګړه ختم کړي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په 2001 میلادي کال کې امریکایي سرتیرو ته پر افغانستان د برید سپارښتنه وکړه، خو په بیړه یې خپل پام عراق ته واړاوه. د لیکوال په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ډیرو سرتیرو په ځای پر ځای کولو سره د دې هیواد په جګړه کې د بریا ژمنه وکړه، خو د هغه د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې په افغانستان کې جنگ دوام درلود. نیشن لیکلی ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې یو وار او د تل لپاره به افغانستان کې جګړه ختموي، خو تر اوسه نه دی توانېدلې دا کار وکړي. د مجلې په خبره اوس داسې ښکاري چې په افغانستان کې د بریا تعریف په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول دی. امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل سرتیري له 3500 څخه 2500 ته راکموي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بیړني ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې دي. مجله لیکي شواهد ښیي چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن نظریې د دې هیواد د هغو پوځي چارواکو سره یو دي چې له نورو هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره موافق نه دي. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي چې د په باور به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن اداره د افغانستان د سولې بهیر په اړه منطقي پریکړې وکړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا یو تحلیلي مقاله لیکلې چې نوم یې دی افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل لپاره یو لوی امنیتي ګواښ دی. لیکوال د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلي چې اسرائیل باید یوازې د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې مبارزې ته پام ونه کړي، بلکې له القاعده شبکې سره د هغې وخت پر اړیکو او په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په اړه هم تمرکز ولري. د واشنگتن ټایمز په دې مقاله کې یادونه شوې چې ایران له القاعده شبکې سره د همکاري غیر رسمي تړونونه لري او دغه شبکې ته مرسته کوي چې د امریکا او اسرائیل پر وړاندې وجنګېږي. د لیکوال په خبره کله چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اوسامه بن لادن په 1996 کال کې له سودان څخه تبعید شو، ایران افغانستان ته د دغه شبکې د تګ راتګ او فعالیت اسانتیا برابر کړه. په مقاله کې راغلی چې القاعده شبکې په افغانستان کې روزنیز مرکزونه جوړ کړل او د دې لپاره چې له ایران سره دوه اړخیزو ګټو او اهدافو ته رسیدل تنظیم کړي، د شبکې له ایراني چارواکو سره اړیکې جوړې کړي.
ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې انکیدونکې دي. د افغانستان ولس جرګي نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر پایته ورسو او څلور وزیران رد کړل. دغه راز د افغانستان بانک رئیس هم ورسره. په عین حال کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي په لنډ وخت کې به د سرپرستۍ یعنی د وزارتونو د سرپرستانو هغه وزارتونو لپاره چې نوماند وزیران د ولسي جرګې لخوا رد شوي د وزارتونو ته به نور نوماندان ور وپېژنوي. د ازادي راډیو خبریال ډیوه نادر پرې رپورټ لري. د ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. یوه تخنیکي ستونزه ده په لنډه موده کې به هواره شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو اوري د دیوه نادر راپور خبرېدو ته چمتو دی.
بلاخره د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر بشپړ کړ. جرګې د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په ګډون 13 وزیران تایید او د افغانستان بانک د نوماند اجمل احمدی ترڅنګ څلور وزیرانو ته د رد رای وکاروله. د اطلاعات او فرهنګ وزیر طاهر زهیر، د پوهنی نوماند وزیر رنگینه حمیدی، خزو چارو نوماند وزیر حسینه صافی، کلیو پراختیا نوماند وزیر مجیب الرحمن کریمی رد شول. د دې بهیر په پای کې د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی لارګ څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د یادو څلورو نومان وزیرانو او یو رئیس پر ځای دوی ته نور کسان ور وپیژني.
له جمهور رئیس څخه غواړو چې د هغو نومان وزیرانو پر ځای چې د تایید رای وانه خستلې نوي کسان را وپیژني.
د افغانستان د قوانینو لمخې سرپرست وزیران یوازې 2 میاشتې د وزارتونو سرپرستی کولی شي. په ورته وخت کې ارګ د وزارتونو د سرپرستۍ د ژر پای ته رسونې ژمنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي
د نوماندانو وزیرانو ته د باور د رایې ورکول د پارلمان قاضي دی. له بده مرغه هغه کاندیدان چې رایې نه ده وړي نو حکومت د ملي شورا سره وعده کړې ده شي سرپرستۍ ته دوام نه ورکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د 1999 کال د کب میاشت په 19 د لوړی مراسمو کې ژمنه کړې و چې لومړی کاریونه کې به ولسی جرګې ته کابینه ورپیژني، خو وزیرانو ته د باور رای اله تر 9 میاشتو وروسته ورکړل شوې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. بریتانیا لومړی هیواد شو چې د کورونا پر ضد د واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وویل دا واکسین یوه امریکایي او جرمني شرکت په ګډه جوړ کړی چې سر له راتلونکو اونۍ به په بریتانیا کې تطبیق شي. د لندن پر دې پرېکړه یو شمېر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی. دا چې ولې احمد نور بیدی احمد شبر پر رپورټ کې واورو.
د بریتانیا د حکومت په بیان کې راغلي دي چې د دوا د تولید د سار ادارې لارښوونې ومنله او د فایزر بیونټیک له واکسین څخه د استفاده کولو اجازه ورکړه. صدر اعظم بوریس جانسن د هڅه بي ساري یاد کړه او دای د عادي ژوند په لور د ګرځېدو لومړی ګام وباله. فایزر شرکت د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی او بیونټیک شرکت په جرمني کې دی. د دوا دغو دوه شرکتونو د لندن د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له دې سره د اروپایي ټولنې تر هیوادو او د امریکا تر متحده ایالتونو مخکې د کورونا ضد واکسین د پلي کېدو لپاره په بریتانیا کې زمینه برابرې شي. د فایزر شرکت مدیر البرت بورلا د بریتانیا پریکړه یوه تاریخي شیبه وبلله او زیاته یې کړه چې د دوی شرکت به په بیړه هڅې وکړي چې د ښه کیفیت واکسین تر نړیوالو ورسوي. صدر اعظم بوریس جانسن په ټویټ کې لیکلي دي چې دا واکسین به سر له راتلونکې اونۍ په ټوله بریتانیا کې د ترلاسه کولو وي. شاغلی جانسن زیاته کړه چې واکسین به موږ ته دا اجازه راکړي چې خپل ژوند بیرته عادي پیل کړو او د هیواد اقتصاد متحرک کړو. دا واکسین په داس وخت کې چې د کورونا وبا په نړۍ کې د نږدې 1.5 میلیون کسانو ژوند اخیستی تر ټولو ښه فرصت برابر کړی دی چې ژوند عادي شي. په بریتانیا کې د واکسین د تطبیق اداره دا معلوموي چې لومړی کومو کسانو ته واکسین ورکړي. دا امکان شته چې لومړی توپ هغو کسانو ته ورکړي چې ډیر اغیزمن وي لکه زاړه او د روغتیایي چارو کارکوونکي. دواړو شرکتونو فایزر او بیونټیک همداراز امریکایي شرکت مدرنا ویلي دي چې د دوی واکسینونه تر 90% ډیر مؤثره دي چې دا تر هیلو لوړه فیصدي ده. خو په اروپا کې د درملو د کیفیت د څارنې اداره ایما چې د واکسین د تایید مسولیت لري د سې شنبې په ورځ وویل چې د روان دسمبر میاشتې تر اخیره به د فایزر بیونټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي کنه. ایما وایي د واکسین د تایید لپاره وخت اړتیا لري او نورو ازموینو ته. د اروپایي ټولنې غړیو پر بریتانیا انتقاد کړی دی. د اروپایي پارلمان یو غړي پیټر لیس چې د جرمني دی وویل دا پریکړه ستونزمنه ښکاري او اروپایي ټولنه باید دا لاره تعقیب نه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې 1.15 میلیونه کسان په بریتانیا کې په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې څخه 9500 او نږدې 1.5 میلیون کسان مړه شوي دي.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د اروزګان په 50% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. دا خبره په دې ولایت کې د اروزګان ولایت کې د اترا مسؤل جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وکړه. د کونړ د اسدآباد د مرکزي روغتون ډاکټرانو او کارکوونکو د معاشونو د کموالي له امله کاري اعتصاب کړی. دغه روغتیایي کارکوونکو وایي کار بندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د لومړي ځل لپاره په ازمیښتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې تمه ده په راتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دا لار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. دې سره روانونه د وژل شو قومي مشرانو شمیر شپېتو ته ورسید. د ایران د اساسي قانون یو څارونکي و تر هوډان د کچ پکې له حکومت غوښتل شوی چې په یو میاشت کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي. د ملګرو ملتونو مفتشین د منع کړی چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همداراز د یورانیم تر هغه زیات غني کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرح پرون تصویب کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا وایروس پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته.
دا ژوند رنگونه
نمې د وی هوا د سکار نه لرم.
مکتب خوای کنه؟
مکتب وای، مدرسه وای.
څون سنف کې؟
دریم سنف کې.
چارته ویلو ته ترانی هم وای، تمثیل هم کوي.
بالکل سمه ویلی ترانی مهم تمثیلم کوم. هغه سره خپل مکتب ته مینم، خپل درسونه مهم کورنۍ کې د مور او پلار سره مرسته کوم.
څنګه راغلی د ترانو او تمثیل ټیم ته؟
بس زما ډیر شوق ترانو سره او تمثیل سره و. نو مې غوښتل ترسو د هیواد لپاره یو تکړه ترانګر شم او یو تمثیلګر هم.
بیا دې څنګه زده کړه شین؟
دا مې په کورنۍ کې اورور مې و، هغه زما نه مشر دی. هغه مې ډیر تمثیلونه کول، نو هغه چې کله د خپل خبرې به ما ته کولې زما ډیر شوق او علاقه ورسره. نو هغه نه بعد ما هم هغه زما په مخ کې یو تمثیل وکړ. نو بیا هغه نه بعد ما خپل تمثیلونه هم جوړ کړی او کړی مې خپل دی.
تلک تمثیل راته وکای؟
یعنی یو ورځ مونږ په خپل مکتب کې پروګرام وو، استاد ما نه تمثیلی پارچه وغوښته. ما په خپل هغه ته یو داسې تمثیلی پارچه جوړ کړه چې هغه یو سړی وي چې هغه خپل لور نه پرېږدي تر څو علم وکړي پوهه وکړي. نو کله چې پلار مې بوډا شو، هغه لاړ زمونږ نه لاړ، یعنی بل ځای ته لاړ، مونږ عمل ته پرېغوستو. بیا زه مجبور وم چې خیرات ټول کړم، د خپلو ماشومانو لپاره خیرات ټول کړم. ما خیرات ټوله و بل ورځ مې همدغه پلار ما ته ویلې او دا سونه خاجه نه ده، ته ګوره هی مخ خو دې ما ته لوس کا، مخ خو دې ما ته لوس کا. ما په ژړا ژړا هغه ته مخ لوس کو. پلار جانا، تا ولې دا کار وکړو؟ مونږ دې یتیمان پرې غوستو، ته زمونږ څخه خلاړې او مونږ دې همدل ته پرې غوستو. دا ولې پلار جانا؟
ډیر خرڅ تا په څیر ډیر نور ماشومان شته دي، انجونې هلکان، تا غوندې جرات نه لري، تا غوندې خبرې نشي کولی. هغو ته ستا خبره څه ده؟ پیغام دې څه دی ورته؟
هغې ته زما پیغام دا دی چې هغوی درس ووایي، مکتب ووایي، او هېڅ کلن که څوک د هغوی مخ هم نیسي نو د هغې څخه دې هیله وکړي په خپل کور کې دې د ورونو سره م درس ووایي. او پیغام مې دا دی چې کله هغوی غټ شي نو د هېواد دپاره یو ښه او تکړه کارکوونکی اوسي.
ډیره مننه.
مننه تاسو. Thank you.
د خونځي و زده کوونکي و چې له تمثيل سره ډیره مینه دا غواړي چې په راتلونکي کې هم همدغه مسلک مخته یوسي. په همدې سره دا خبرې بله ډیره مننه. په همدې سره دا خبرې مجله هم پای ته ورسېده. دا زما همکار مقیم نایب د چې سلوت راغلی دی او مایکروفون ورته سپار